السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 18مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 نور افغان، سیکان او هندوان له کابله نیو ډیلی ته انتقال سول. په نیو ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلي لپاره لسګونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 43 افغان، سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا مامرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپل ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ ماسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په جوه خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، دهانه غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رنز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رنز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلیز خبرو تر موندلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده.
The way to ensure that this
د دې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوپه هم د افغانستان وو وتله.
55 افغان
اتباع چې سیکان او هندوان د خپل کورونو په افغانستان کې پرېښودل او ډیلی ته ورسېدل.
له هېواده د افغان هندوانو او سیکانو د وتلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو.
د وطن په حق دی او د دې وحشت او د ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه سپرله.
د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې چارې پیل شوې.
تور د دغه کانال چې د 14 کیلومتره ده، چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کار شوې ده. په دې کې مصروفه زموږ دواتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې. د خبرونه په دوه یمنی مایی کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. په کندهار ولایت کې د یو ډلې خبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچخستون کې اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل سوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. سپی ولا ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي، مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
تدې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
families involved
اغلی گاسمن پدی ټینګار سره چې لڅېړنو پرته پدی قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل، باید د سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه. خو د طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دقت کې ښخ کړي. خپور شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خبرو شو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلې دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنی قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسخت مخالفینو څو وارې لاغوي سره جګړه کړې، په خپل اړوند سیمو کې نسبی امن ټینګ کړی وو. جنرال رازق بل اخره د 2013 کال د اکتوبر 14 د ابو دجانه په نوم د طالبانو دی نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره وژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او پاغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبه پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوې برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. سپی ولا ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایی ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبه په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوان طالبانو ته بیړنۍ آنلاین ویزی ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شوو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانونو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلی چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلی ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتې پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نوې ډیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کاله د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنی تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمد ظاهر اکبری څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دغه حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو هندوانو سره یې ډېر تویزامیزه حرکتونه کېدل به، او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل به. که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر څلوېښتو کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل. دې وطن په حق دی او دی وحشت او دی ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله دا وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي، دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنه د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حد زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تیر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کې نیولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تیر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډیر حقارت په سترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره خریلی وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو برقدرت ورچی په سترګه باندې ورته کتل کیږي. په واقعیا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټول افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرو نه چې په د علما په شورا کې وکړلې، د هغو د خبرو نه چې راواخلو، د واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دوی د ډلې نه دي ډېر په حقارت په سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې له افغانستان د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنه د کړنو نتیجه ده. نړیواله ټولنه قصتاً غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیواله ټولنه قصدن وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوویشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې پرې حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنې صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او که نه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کادرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي، که نه دا خلک موږ ضایع کېږي موږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دو ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیمو د سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د دې ټولو سره دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسي، یوه ډوډۍ یو درې وخته ډوډۍ خو رسېږي، اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په ناسک باندې موړندي وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی، د دې لپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میش د سیاسي مسایل شنونکی محمد ظاهر اکبری وو.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1200 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښیاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. facebook.com/azadiradio. او سم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل ل سپیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روانې دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتسي دي. د ازادي اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لک تر لګه 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان انجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوی او وژل شوی ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شو چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او ان کلاشینکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کوي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته وویل
میلان ان زوان شهید
میلان زما د وطن د ټولو نجونو او هلکانو په څیر دی. یو آرام او سولیز ژوند لیوالو د یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمانجن وو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پارېدلي خلک یې بللي د لا سختو اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برتانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوال ټورنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښیي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي. د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم مونږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سخت او اقتصادي ستونزو خبره او په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دومره په زور م چې یو خالي دغه ماش دی نوټ شي نه لرم یو نه وای ته هیڅ شي نه ستاسو انځازر یو سلور زره کرای ورکوم د کور کرایا او دا 15 شپږ ساعت کرایا برق هی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردری ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل سوي
او لکابل لزګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمينه برابر سوي ده. ویل سی وی دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې لزره هکټار ځکه خړوبسي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده سه دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کارې شوی ده. په دې کې مصروفه د موږ دوه تیا کارګر دي. هر کارګر د 1.5 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. د موږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتار زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګار خلک هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونۍ راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یولسمه ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1.5 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سدا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باقیږي او هم دغه اقتصادي خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او وسیدونکو 1.5 کلن محمد نبی چې لوګ دې وزګارتیا ورسته وس په دې پروژې کې په کار ګمارل شوی ازادۍ روډي ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکار وو. دلته پروژه راغله کار مار پکې کې د ورځې 1.5 روپۍ ورکې دا ټول بیکار وو. دلته لګیا دي کار کوي که دلته پروژه راځي روز ځوانان چې کې ایران د ویل چیر دی ویل چیر دی د پروژه راځي نو دلته به خپل کار او روزګار بګی کې.
د دې شوی ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي
دغه کانال چې شل کال نه وته دا وزغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږه کار کو مونږ ډیر ته ناراضه سو دی ورته 1.5 روپۍ راکې ټول د غلکان بیکار او دغه دوست مونږ کې کار کو ټول مسول کوي. دلته جوړه چې مونږه 8 بجې راځو 4 بجې تنځو 8 ساعت کار کو مونږه.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو 45 کلن توریالی وای د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیز زمکو د اوبو کمښت ستونزه هوار شي.
او دا ډېر ښه کار د خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته حقیقي دي 1.5 روپۍ ورکې ډېر ښه کار دی. سمه دا غواړو چې دغه پروژې نور هم راوځي. دلته نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکې کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي دغه غلطه غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد ولی بشمند ولایت کې د یو سوالیو څخه خبر سره کوم وروره وښتنه مذاکره طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه سپینداور تسمه شي والله وکړه چې موږ د سی فازه جوړو وګم په 200 متره دی د سی یو ولار نه چې په دې شو راغون انسان چې په دوی یو وخت چې موږ شته چې دا کوم دغه ځنه په روان نشه کې.
سلام علیکم زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګات خبر کوم. دغه کوم خبري چې روان دی وروره هر څه چې وایي دا بالکل دروغ وایي. نه 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 وسره ستنه پولیس یو سره ستاله یلی شری نیولې د جزو کاندي تر لاړې نوري وسه سره غور دی د پر ځای ماته د شهر می ساس دیږي چې کفار ګرځیدل د خلکو پر کورو چا په ولې ولا کې د اسکار نو کول کمانډو یم بو سره و د جزو یزات او برو ساتل منګردي په ولا خلې لی شری د جزو کاندي تر لاړې د خیره چا سره وایي دا بالکل دروغ وایي. طالبان خپلم دروغ وایي. طالبان یو خبر ملوات.
سلام علیکم زدی خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما زبې رادیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کیلا او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی خدای دې د زمونږ مشران نه مدا ډېر ارزو د دم ډېر خوښتای چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقه مې نه خپل برید ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې د صبر بودی یې څمره بربوت کړی دا نه یې بربوت کړی دي او متاسفانه چې پاکستان ډېر تباه کړی دي باید افغانی په داو پیښینی بل دوکانسته کا په داخل کې لکه په خارج کې بغیر د پاکستانه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د هند